درخلال شماس
سلطان محمد سرور تاسو سره مشهید ازره دوه قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې د مخکښ خزو د پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه د خبرو او د غرض انتخاب د جمهوریت ریاست د انتخاب د کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په ترڅ کې د ظلم له عبدالرب رسول سرایاف سره مرکه کړې چې دا هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ. دغه راز په راپورونو کې اوري چې د امریکا لوی درسیز خبرداری ورکړ چې د امنیتي تړون نه لاسلیک او د پوځیانو د ایستلو خبرداری به د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو لومړی به اسدالله لودین ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان راتلونکي ولسمشر به دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. د کاپیسا ولایت په یوه دره کې د دوه قومندانانو ترمنځ د نښتو له کبله عام خلک شکایت لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې که په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي دا به یې ستره تېروتنه وي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان راتلونکي ولسمشر به دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. کیری پرون په واشنگتن کې وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی دغه کار کړی وای، نن به موږ په یو بل وضعیت کې وو. کیری وویل د جمهوریت ریاست اکثرو کاندیدانو ویلي چې دغه تړون به لاسلیک کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم پرون په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې ورته څرګندونه وکړې او ویل چې کرزی به دغه تړون لاسلیک نه کړي. راسموسن د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر حامد کرزی دریسته په اشاره وویل:
My conclusion is that probably President Karzai won't sign.
دای وای زه د نتیجې تر رسیدلې يم چې افغان ولسمشر حامد کرزی به دغه تړون لاسلیک نه کړي، نو ځکه د ټولو احتمالاتو لپاره باید پلان ولرو. خو په عین وخت کې موږ د روزنې د ماموریت لپاره پلان جوړو او داسې ګڼو چې له انتخاباتو وروسته نوی افغان ولسمشر به امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن دغه راز ویل: موږ غواړو چې په افغانستان کې پاتې شو او له 2014 کال وروسته د روزنې ماموریت مخته یوسو. خو دا حقیقت هم باید له پامه ونه غورځول شي چې تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی. هغه پرون له غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې که د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز تړون لاسلیک نشي، ناټو به هم خپل ټول پوځیان د سږ کال تر پای له افغانستانه وباسي. ټاکل شوی چې نن په بروکسل کې د ناټو د غړو او په ایساف ماموریت کې د شامل هیوادونو دفاع وزیران د افغانستان پر مسالې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي موافقه کې ځنډ د دښمن د تشویق او پیاوړتیا سبب کیږي. جنرال مارټین دیمسی پرون د افغانستان د سفر په لړ کې خبري اعلان ته وویل: حتی دا امکان هم شته چې یو شمېر افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره ملګري شي. د امریکا لوی درستیز په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته وویل چې سږ کال باید په افغانستان کې زیات کار وکړي تر څو د راتلونکي کال په اړه اندېښنه ونه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې پروز ویل دفاع وزارت یې امر کړی چې له افغانستانه د ټولو پوځیانو د ایستلو لپاره پلان جوړ کړي. د کاپیسا ولایت په ودره کې د دوه قومندانانو ترمنځ د نښتو له کبله عام خلک شکایت لري. د کاپیسا د دورنامې د سیمې خلک شکایت کوي چې د دغو قومندانانو د جګړې له کبله د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی. د دوی په وینا قومندان ضابط وکیل او ګل نظیم ترمنځ اوږدې جګړې له خلکو آرام ژوند اخیستی دی. لسمې د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم خلک وایي چې د دغو دوه قومندانانو ترمنځ د جګړې له کبله خلک ناروغان روغتون ته نشي بولی او ښوونځي یې هم بند دي. د کاپیسا والي مهراب الدین صافي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو جګړه مارو د سپینګرو او منځګړو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د آسیایي جام په مسابقو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاکستان له ملي ټیم سره مخامخ کیږي. پاکستان خپل لومړی مسابقه پر سریلانکا په 12 منډو بایللې ده، خو نن هیله لري چې د افغانستان ته به په اسانه ماته ورکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی بیا هیله لري چې ټیم به د پاکستان، هند او بنگلاديش په څیر قوي ټیمونو سره ښه لوبه وکړي. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې چې په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي دا به یې ستره تېروتنه وي. کیری په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل روسیې په کراتو په لیبیا، سوریې او نورو ځایونو کې د بهرنۍ پوځي مداخلې په وړاندې مخالفت څرګند کړی او دا به ورته مهمه وي چې د اوکراین په اړه هم همدغه خبرداری په پام کې ونیسي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د روسیې په لویدیځ پولو کې پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې د دفاع وزیر وویل په دې پوځي مشق کې شاوخوا 500,000 روسي پوځیان، 780 ټانکونه، نوي الوتکې او 80 جنگي بیړۍ برخه اخلي. د اوکراین پر مسلې د ناټو د دفاع وزیرانو هم برون په بروکسل کې خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل دغه سازمان د اوکراین ملاتړ کوي. دای وای د ناتو غړي به د اوکراین د ملي حاکمیت او خپلواکۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ به د اوکراین د منځکنۍ بشپړتیا او ډیموکراتیکو بدلونونو ملاتړ وکړو او موږ به د پولو د مسؤلیت د اصل پلوي وکړو. ناتو دغه راز په یوه اعلامیه کې د اوکراین وسلوال ځواکونه په دې ستایلي چې د هیواد په سیاسي کړکیچ کې لاسوهنه ونه کړه. د اوکراین د سیاسي بحران په نتیجه کې ولسمشر ویکتور یوناکوویچ له کیف څخه تېښتې ته مجبور شو او پخوانیو مخالفو سیاستوالو د اوکراین د حکومتي ادارو واک په لاس کې واخیست. بلخوا د اوکراین نوي چارواکي وایي د اعتراض کوونکو د ډله ییزې وژنې د امر د ورکولو په تور د پرځول شوي ولسمشر ویکتور یوناکوویچ د نیولو لپاره یې نړیواله غوښتنه کړې ده. د اوکراین سرپرست لوی څارنوال اولیا مخنیتسکي وویل موقت حکومت غوښتنه کړې چې ویکتور یوناکوویچ او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ویتالی زاخارچینکو د نړیوالو مطالبو کسانو په لیست کې د نړیوالو مطلوبه کسانو په لیست کې راشي او کله اوکراینه بهر ومندل شي نو ونیول شي. یانوکوویچ تښتېدلی او څوک نه پوهیږي چې اوس چیرته دی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی لا هم په اوکراین کې دی. او له څو پرله پسې پیښو وروسته چې د هند سمندري ځواکونه هم پکې ښکیل وو، د دغه هیواد د سمندري ځواکونو عمومي قمندان استعفا ورکړه. د هند د دفاع وزیر وویل د سمندري ځواکونو عمومي قمندان ډی کی جوشي د بیغورۍ په خاطر له خپل دندې لرې شو. د جوشي د استعفا خبر لږ وروسته له دې پرون اعلان شو چې د ممبئی ساحل ته نږدې د اوپتل یا تحت البحري بیړۍ د ټکر په نتیجه کې د هغه دوه تنه عمله بې درکه شوه او اووه تنه نور ژوبل شول. د تیر کال په اګست کې او پېښه کې اتلس مانوګان هغه مهال وژل شول چې د هند روسي سخت جنگي او اوپتل د ممبئی ساحل ته څیرمه د بیړیو د درېدو په ساحه کې وچاودید او ډوب شو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ په تمه د ازادي رادیو .com. د امریکا لوی درس خبرداري ورکړ چې د امنیتی تړون نه لاسلیک او د پوځیانو د ایستلو خبرداري به د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي کړي. امریکایي چارواکي په باګرام اډه کې د تروریزم په تور نیول شو بهرنیو بندیانو په مسله کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي راتلونکی حکومت باید په ټولو ولایتونو کې د ولسوالیو په سطحه د ښځو حقوقي مرکزونه جوړ کړي. د مخکښ ښځو د پروګرامونو د لړۍ په یوې بله برخه کې به د بشري حقونو یوه فعاله مریم زرمتي وپیژنئ.
آگاهی پروگرامونه ما ورکړي دي چې خلکو سره د دوی د حقونو په باره کې مسؤل مېرمنو او نارینه دواړو سره
د انتخاباتو په اړوند هم راپورونه لرو. د کونړ قومي مشرانو پر خلکو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
د ځوانانو، د سنګرو او د علماو او د فنانو نه مې خواهش دا ده چې په ډېر جرأت باندې خپل کارتونه واخلي او راته ودرېږي او راستعمار.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په ترڅ کې د ځل عبدالرب رسول سیاف سره مرکه لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ.
ما خپل شخصي څه خاص رغبت دې ته نه درلود، خو د دوستانو ډېر الحاح او ډېر اصرار دې ته مجبور کړم چې وړاندې شم او د بلې خوا پوه شوم چې دا ځله دې کار ته وړاندې کېدل یو نوی ایثار او یو ډول قربانۍ ته ضرورت ده.
د امریکا لوی درس پرون په افغانستان کې خبرداري ورکړ چې د امنیتی تړون نه لاسلیک او د پوځیانو د ایستلو خبرداري به د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي کړي. لوی درس جنرال مارتین ډیمسی په عین حال کې وویل چې دا ډول څرګندونې د افغان امنیتی ځواکونو روحیه خرابوي. د جنرال ډیمسی د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي د امریکا د متحده ایالاتونو دا خبرداری چې که افغانستان امنیتي موافقه لاسلیک نکړي نو ټول پوځیان به له دغه هېواده وباسي. ممکن د دشمن د تشویق او له طالبانو سره د ځینو افغان امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو سبب شي. د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال مارتن دیمپسي چې په افغانستان کې له امریکایي قوماندانانو سره د کتنې لپاره دې هېواد ته تللی پرون وویل دفاع وزارت د ولسمشر باراک اوباما د امر چې له افغانستان د ټولو پوځیانو د ایستلو پلانونه جوړ کړي افغان پوځي مشران هم اندېښمن کړي او د دوی د ځواکونو په ځان ډاډ له منځه وړي. جنرال دیمپسي چې د افغانستان د یو ورځني سفر په پای کې خبرې کولې وویل غوښتل چې امریکایي قوماندانانو ته ووایي لا هم ډېر کارونه شته چې دوی باید سږ کال وکړي او اجازه نه ورکوي چې د راتلونکي کال پریشانۍ یې اندېښمن کړي. لوی درستیز دیمپسي وویل د ځواکونو د ایستلو د اوازو د اغېز په اړه اندېښنه لري. د خبریالانو ته وویل دا دښمن ته ګټه لري او فکر کوي چې په یو نه یو ډول یې هڅوي استخباراتي معلومات همدا خبره تاییدوي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز همداراز وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د غیر یقیني حالت دوام ممکن د افغانستان په ځینو برخو کې افغان امنیتي ځواکونه له خپلو ژمنو لاسه اخیستو ته وهڅوي. د وویل دا سیسی مشته چې د داسې یو شی احتمال پکشته ممکن ځینې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان سره جوړ شي. فکر کوي د امنیتي موافقې په لاسلیکولو کې خنډ ممکن د داسې یو وضعیت له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. د همداراز وویل فکر نه کوي چې دا به په پراخه پیمانه وي خو باید د امکان په اړه چمتو او تیارسی واوسي. سپینه مونې تاکید کوي چې که افغانستان امنیتي موافقه لاسلیک نکړي د روان کال د دسمبر له 1 وروسته به په افغانستان کې هیڅ سرتیری پرې نشتی. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر کرزی سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې وویل که امنیتي موافقه لاسلیک نکړي امریکا به ټول پوځیان وباسي او د دفاع وزارت ته امر کړی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره پلانونه جوړ کړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر چاک هیګل روانونه په بروکسل کې د ناټو له دفاع وزیرانو سره د افغانستان پر حالاتو او امنیتي موافقه خبري کوي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه د غرض نیویارک ټایمز ورسپانه هم یو لیکنه خبره کړې ده او په ترڅ کې د جمهور رئیس باراک اوباما او د افغان ولسمشر حامد کرزی د ورستۍ ټلیفوني مکالمو په باب یو لړ څرګندونې کړې دي. ورسپانه وایي چې داسې پیښې چې د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه له ښاغلي کرزي څخه نور د امریکا تمه قطع شوې ده. تفصیل یې له جانقا الکوزین اورو.
د جمهور رئیس باراک اوباما او جمهور رئیس حامد کرزی له تلیفوني خبرو څخه داسې معلومیږي چې له کرزي څخه د ښاغلي اوباما تمه قطع شوې چې د بدوارخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. جمهور رئیس اوباما د افغانستان جمهور رئیس ته وویل د امریکا دفاع وزارت ته هدایت ورکړی چې د 2014 کال په پای کې افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو پلان پیل کړي. خو جمهور رئیس اوباما دا هم وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد عملیاتو په مقصد د یو محدود شمېر عسکرو ساتلو ته لیواله دي. جمهور رئیس باراک اوباما ښاغلي کرزي ته وویل امریکا به د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره د تړون معامله وکړي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د تیرې سوي کال جون میاشتې راهیسې دا لومړی ځل و چې د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو په خپلو کې خبرې وکړې او ثابته کړه چې د دغو دوو جمهور رئیسانو ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې خراب اړیکې بیخي ختم شول. د ورسپانه په باور د جمهور رئیس باراک اوباما له ټلیفون څخه داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له خپل هغه دریځ څخه په شا شوې چې ویل به یې امنیتي تړون باید په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. سپینه ماڼۍ د جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس کرزی ترمنځ د تلیفوني خبرو وروسته په یو اعلامیه کې وویل که چیرې موږ دوه اړخیز تړون او په شراکت کې یو ژمن افغان حکومت ولرو له 2014 کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مرستې او مشورو او د القاعده شبکې د پاتشونو پر ضد مبارزې په مقصد به یو محدود شمېر عسکر وساتو او دا به د امریکا او افغانستان دواړو په ګټه وي. په افغانستان کې د ناتو غړي هیوادونه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د لاسلیک کېدو غوښتنه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له کتنې وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون په اړه وویل
سموګ نظر د امریکا د متحده ایالاتونو له نظر سره تر ډیره حد یو شان دی. موږ له امریکا سره په افغانستان کې له ډیرو کلونو راهیسې ګډ کار کړی. موږ غواړو چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. دا د امریکا او افغانستان لپاره مهمه مسله ده او موږ جمهور رئیس کرزی او افغان حکومت هڅوي چې دا تړون لاسلیک کړي.
د امریکا د جان هپکن په هنتون د نړیوالو څړنو د څنګه مشر ولی نصر وای څرګنده ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جمهور رئیس کرزی فشار اچوي او د دوړخیز امنیتی تړون دروازې هم نه تړي او دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اوباما د تړون د نه لاسلیک کېدو د احتمال لپاره تیاری نیسي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای د جمهور رئیس کرزی پر وړاندې د جمهور رئیس باراک اوباما چلند سم نه ده. جمهور رئیس اوباما باید د امریکا د ګټو پر اساس پریکړه وکړي او دا هم باید په پام کې ونیسي چې آیا په مرکزی او جنوبی آسیا کې له پوځي حضور پرته د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکولی شي. یو شمیر څېړونکي دا هم وایي د جمهور رئیس اوباما اداره اشتباه کوي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستل له جمهور رئیس کرزی سره په خپلو اړیکو پورې مربوط بولي. د دوی اړیکې هغه مهال نور هم خراب شول چې افغان حکومت له باګرام زندان څخه 15 تنه بندیان خوشې کړل او متحده ایالات وایي چې د دې کسانو لاسونه د امریکایي عسکرو په وینو سره دي.
چی خواهد شد چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمایی زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3:00 تر 5:00 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
د پروګرام کې نن د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر موضوعاتو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ. د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې او ګلوبل ویټنس د افغانستان د طبیعي زیرمو په هکله راپورټ خپور کړ. دغو دواړو ادارو د طبیعي زیرمو په برخه کې د موجودو ستونزو له منځه وړلو او د فساد د مخنیوي لپاره افغان حکومت او د جمهوري ریاست کاندیدانو ته ځینې پیشنهادونه هم وړاندې کړل. تفصیل د جمیل ظریف په راپورټ کې.
د طبیعي زیرمو په برخه کې شفافیت، آزاده سیالي، ټولنیزې اړیکې او د امنیت ټینګښت هغه وړاندیزونه دي چې په دې خپور شوي راپور کې افغان حکومت او د جمهوري ریاست کاندیدانو ته شوي دي. د ګلوبل ویټنس یا نړیوال شاهد سازمان مشر سټیفن کارتر د چهارشنبه پورس خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت او د جمهوری ریاست کاندیدان باید د طبیعي زیرمو په برخه کې د فساد مخنیوي لپاره نوي پروګرامونه جوړ کړي. کارتر وویل که د طبیعي زیرمو په برخه کې د شته ستونزو د مخنیوي لپاره نوي پروګرامونه جوړ او عملي نشي نو د قانونو په برخه کې به خنډونه لا ډیر شي.
څلور مهم ټکي دي. اول د تړونونو په برخه کې شفافیت، دوهم د رقابت پروسه چې باید هم شفافه او هم بې طرفه اوسي، دریم امنیت ده چې باید یو قانون جوړ شي چې هیڅ یو وسلوال ډلې ته پکې اجازه ورنه کړي چې د قانونو په برخه کې مداخله وکړي، او څلورم دا چې د سیمې اوسیدونکو سره هم باید د قانونو د استخراج په برخه کې مشوره وشي.
هم باید یو فایده پیدا کړي از استخراج.
په غیر قانوني او غیر مسلکي توګه د قانونو کیندل، نورو هیوادونو ته د قیمتي موادو قاچاق او د قانونو د تړونونو په برخه کې فساد هغه ستونزې دي چې د ګلوبل ویټنس او د افغانستان د شفافیت د څارې ادارې په هکله اندېښنه څرګندوي. دغه ادارې وایي که د قانونو وزارت په غیر قانوني توګه د قانونو د کیندلو مخه ونه نیسي نو ممکن په افغانستان کې د زورواکانو لخوا کورنۍ جګړې پیل شي. خو د قانون وزارت بیا وایي چې په غیر قانوني توګه د قانونو د استخراج په برخه کې دوی یوازې د قانوني لارو د زمینې مسایدولو او د استخراج تر مرحلې د څارنې دنده لري. د دې وزارت ویاند وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندلو د مخنیوي په برخه کې لویه ستونزه ناامني ده. د افغانستان د شفافیت د څارې ادارې د قانونو په نوي قانون کې چې له شاوخوا 4 میاشتو راهیسې د تصویبېدو لپاره په ملي شورا کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه هم وکړه. خو د قانون وزارت بیا وایي هر هغه اداره یا سازمان چې د قانون او یا طبیعي زیرمو په برخه کې رپورټونه خپروي نو لومړی د دوی سره تماس ونیسي. د دې وزارت ویان رفیع صدیقی د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د شفافیت اداره تل پرته لدی چې د قانون په برخه کې دوی سره مشوره وکړي یا ورخیز رپورټونه خپروي.
اکیدن تاکید میکنم یک بار دیگر که ما همواره
زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې موږ تل د افغانستان د شفافیت او نورو ادارو څخه چې د قانون په برخه کې څارنه کوي غوښتي چې باید یو ځل خپل رپورټ موږ سره شریک کړي. موږ تل په دې برخه کې زیان دیدلی او له بده مرغه چې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د شفافیت ادارې هیڅکله د قانون وزارت سره خپل رپورټونه نه دي شریک کړي.
ما دعوت بکنن یوې مسایل به وزارت معدن و پټرولیم شریک بسازند.
هغه هم درز وویل چې دوی د قانونو د قراردادونو په برخه کې تل آزاد رقابت څخه کار اخلي او هر هغه شرکت چې په دې رقابت کې بریالی شي د تړون ګټون کوي. د امریکا د جیولوجي ادارې د سروې له مخې افغانستان د $3 تریلیون په ارزښت قانونه لري چې کولی شي په راتلونکي کې د دې هېواد اقتصاد په پښو ودروي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. د کونړ قومي مشران وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو کې به پوره برخه اخلي او داسې چاته به رایه ورکوي چې په هیواد کې د سولې راوستلو توان ولري او همدارس د افغانستان اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره ښه پلانونه ولري. په دې اړه په کونړ کې البته په اسد آباد کې یوه غونډه جوړه شوې و. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الانوري هم راغلی و.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې په سلګونو قومي مشرانو په یوه غونډه کې په ټولو افغانانو غږ وکړ چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې باید پوره برخه واخلي. قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل وویل د اسلام مقدس دین ښځو او نرو ته د مشرانو په ټاکنه کې د برخې اخستو حق ورکړی. نو ټولو افغانانو ته پکار دي چې ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه واخلي.
د ځوانانو د سنگرو او د علماو او د فنانو نه مخواج دا چې په ډېر جرأت باندې خپل کارتونه واخلي او راته ودرېږي او راځي.
د مروري ولسوالۍ قومي مشر حاجي شاه محمد وایي نن سبا ولایتونو ته د نفوس او پټاکنو کې د ګډون په حساب حقوق ورکول کیږي. که هر ولایت په انتخاباتو کې زیاته ونډه واخستله هغه به په راتلونکي کې له زیاتو امتیازاتو برخمن وي. وټپور ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالقیوم وایي دوی په تیرو ټاکنو کې هم پورا ګډون کړی و خو چای رایو ته اهمیت ور نه کړ، بلکې یو شمیر نوماندانو بکسونه په پټو او کورونو کې له رایو ډک کړل. دا ځل به هم ټول ولس د رای ورکولو مرکزونو ته ځي، خو که د دوی رایو ته په درنسترګو کتل شي
که په اجرو او په بلډینګونو کې صندوقان ډک نه کړو موږ به خپل انتخاب وکړو. خو زه په دې هیرېږم چې موږ ته به د سره زموږ کار ته به اصل ضرورت پیدا نه شي. په اجرو او په جوارو او په غنمو کې به یې ډک کړي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې چاته به په ټاکنو کې د ګډوډۍ او درغلۍ اجازه ورنه کړي. افغان امنیتي ځواکونه ستاسو خپل بچی دي او ستاسو د امنیت دپاره په دندو ګمارل شوي. دوی چمتووالی لري چې د ټاکنو په ورځ د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. دوی همیشه ستاسو په خدمت کې دي. په کونړ کې په داسې حال کې قومي مشران په راتلونکو ټول ټاکنو کې د پوره ګډون پریکړه کوي چې د را روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په 14 نیټه به په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو دپاره ټاکنې ترسره کیږي.
د حمل د 14 انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12.9 FM 100.5. وړاندې د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ځل مولا عبدالرب رسول سیاف سره مرکه کړې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې له لنډو خبرونو وروسته یې درته خبروو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي راتلونکي حکومت باید د ټولو ولایتونو په سطح، البته د ولسوالیو په سطح، د ښځو حقوقي مرکزونه جوړ کړي. د ښځو چارو وزیر پرون په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خپل 12 کلن کاري راپور د خپرولو په مهال دا خبره وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي له افغان ښځو سره به په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نور حال د مرزیه احمد زیبر راپور کې
د ښځو چارو وزارت وایي په لرې پرتو سیمو کې د افغان ښځو د ستونزو د حل لپاره دوې مهمې طرحې لري چې راتلونکی حکومت یې باید په پام کې ونیسي. د دې طرحو له مخې باید د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د ښځو لپاره حقوقي دفترونه جوړ او د هغو ښځو لپاره بودیجه ځانګړې شي چې په بېلابېلو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د دې وزارت د 12 کلن کاري راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. اغلی غزنفر وویل چې تر اوسه دوی د ولسوالۍ په سطح د ښځو چارو دفترونه نه لري.
په دوه مهمو برخو کې توضیحات ورکول کېږي. لومړی د ښځو چارو وزارت ته باید د ولسوالیو په سطحه دفترونه جوړ شي. اوس مهال موږ په ولسوالیو کې دفترونه نه لرو. راتلونکي حکومت ته موږ په دې اړه یوه طرحه هم لرو تر څو د ښځو ستونزې په لرو پرتو سیمو کې حل او ورته رسیدګي وشي.
د حسن بانو غزنفر په خبره کې چې راتلونکي حکومت د دوی طرحې ومني نو د ښځو چارو وزارت به د ښځو په برخه کې هغه اجراءات وکړای شي چې تر اوسه په توان کې نه وو. د ښځو چارو وزارت له نوي حکومت څخه غواړي چې د وزارت لازم امکانات برابر کړي تر څو د هغو ښځو د حقوقي قضیو د حل لپاره مدافع وکیلان ونیسي چې د تاوتریخوالي قرباني دي. د ښځو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په تېرې یوې لسیزې کې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او نارینه د حقوقو مساوات، په اقتصادي برخو کې د ښځو د ظرفیتونو لوړول، په ملي پراختیا ستراتیژي کې د جندر مراعاتول او د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر د کمیسیونونو جوړول د دې وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځانګړي څارنوالۍ او قانون جوړول، په امنیتي سکتور او نورو برخو کې د ښځو پراخه ونډه هم هغه مسایل دي چې د ښځو وزارت په کاري راپور کې راغلي دي. همدارس په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر وایي له افغان ښځو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپلو هڅو او همکاریو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د دفتر وی استازي پاملا فاطمه حسین په دې اړه وویل:
موږ هڅه کوو چې ځوانان، ښځینه او نارینه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ونډه واخلي، ځکه دوی د تاوتریخوالي په مخنیوي کې مهم رول لري. بل اساسي موضوع دا ده چې مخکې مو هم له افغان ښځو سره په اقتصادي، سیاسي مشارکت او نورو برخو کې مرستې کړې او بیا به هم په بیلابیلو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي سباندې 4000 پیښې ثبت شوې وې. په همدې حال کې د ښځو د حقوقو ځینې فعالان د ښځو چارو په وزارت هم انتقاد کوي چې د ښځو د ستونزو په هوارولو کې لکه څنګه چې لازمه ده هڅې نه دي کړې او ټول فعالیتونه ښارونو پورې متمرکز دي.
و مرتل چې ښځو چارو وزارت وایي چې راتلونکي حکومت باید په ټولو ولایتونو کې د ولسوالیو په کچه د ښځو حقوقي مرکزونه جوړ کړي. امریکا د پروان زندان مسؤلیت افغان حکومت ته سپارلی او حکومت هم په دې وروستیو کې د یو شمېر بندیانو دوسیې څېړلي او له څېړلو وروسته یې په لسګونو خوشي کړي دي. خو د امریکایي چارواکي په بګرام اډه کې د تروریزم په تور نیول شوو بهرنیو بندیانو په مسله کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع تفصیل باید له جنرال قالوګزي واورو.
امریکایي ځواکونو له څو کلونو راهیسې یو لکه شمېر بهرني بندیان په افغانستان کې په بند کې ساتلي. خو دا مهال چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت د ختمېدو مسله رامنځته شوې، خبره جدي شوې ده. افغان چارواکو ویلي دوی به په خپل خاوره کې هیڅ بهرنی بندي ونه ساتي. د بندیانو مربوط هیوادونه یا نه غواړي چې خپل بندیان تسلیم کړي او یا هم هغه شان امنیتي ممکن ټینګ نه کړی شي چې د امریکایي چارواکو قناعت پرې حاصل شي. په افغانستان کې د ساتل شوو بهرنیو بندیانو امریکا ته وړل او په پوځي محاکمو کې د هغوی محاکمه کول د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو انتخاب دی، خو ممکن له سیاسي مخالفتونو سره مخامخ شي او یا هم د دغو بندیانو په اړه محاکمو ته پوره شواهد برابر نشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مامور جناتان هوروویتس چې دا مهال د آزادې ټولنې د عدالت نوښت په نامه سازمان کارکوونکی دی، وایي د امریکا لپاره دا یوه ستونزه ده چې په افغانستان کې ساتل شوي بهرني بندیان چیرې واستوي. په افغانستان کې د بهرنیو بندیانو له ډلې څخه دوه تنه سعودي ته په رواني میاشت کې واستول شول او یو فلسطینی د منځني ختیځ یو هیواد ته چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی استول شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دوه نور بندیان چې د پاکستانیانو په نامه نیول شوي ول په دې وروستیو کې ثابته شوه چې افغانان دي او افغان حکومت ته وسپارل شول. په دې توګه په پروان زندان کې د بهرنیو بندیانو شمیر چې په نومبر میاشت کې 450 دا مهال نه څلوېښتو ته راټیټ شوی دی. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ساتل شوو بندیانو زیات شمېر هغه کسان دي چې د جګړو په ډګر کې نیول شوي او په دې توګه د فدرال محکمو پر ځای په پوځي محکمو کې محاکمه کیدل مناسب دي. د امریکا کانګرس د جمهور رئیس اوباما په ادارې داسې کوم بندیزونه نه دي لګولي چې په افغانستان کې ډېره بهرني بندیان دي امریکا ته نه ورولي. کانګرس د ګوانتانامو زندان د بندیانو په اړه یو څه محدودیتونه لګولي ول. ښاغلی هوروویتس وایي بندیان باید داسې ځای ته وانستول شي چې هلته ممکن شکنجه شي. دغه راز متحده ایالات ممکن دا اندېښنه هم ولري چې د بندیانو مربوط هیوادونه نه غواړي او یا نشي کولای نظم او قانون وساتي. د ده په باور د ستونزې د حل یوه برخه به دا وي چې متحده ایالات له دې خبرې سره ځان عیار کړي چې څنګه د زندانونو له چارو څخه د بیخي ګوښه کېدو پر ځای د سیاسي او پوځي ګټو پر اساس د زندانونو په چارو کې دخیل پاته شي.
او اوس به هم اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان راتلونکی ولسمشر باید دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. کیری پرون په واشنگټن کې وویل که افغان ولسمشر حامد کرزی دغه کار کړی وای نن به موږ په بل یو وضعیت کې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ په امنیتي موافقه کې ځنډ د دښمن د تشویق او پیاوړتیا سبب کیږي. د کاپیسا ولایت په یوه دره کې د دوو قومندانانو ترمنځ د نښتو له امله عام خلک شکایت کوي. د آسیایي جام په مسابقو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاکستان له ملي ټیم سره مخامخ لوبه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې که په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي دا به یې ستره تېروتنه وي. بلخوا د اوکراینوي چارواکي وایي د اعتراض کوونکو د ډلهیزې وژنې د امر د ورکولو په تور د پرزول شوي ولسمشر ویکتور یوناکوویچ د نیولو لپاره یې نړیواله غوښتنه کړې. او له څو پرله پسې پیښو وروسته چې د هند سمندري ځواکونه هم پکې ښکیل وو د دغه هیواد د سمندري ځواکونو عمومي قومندان استعفا ورکړه.
ازادي رادیو اوري د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.com. د جمهور ریاست کاندید عبدالرب رسول سیاف ولې زم د جمهور ریاست څوکۍ ته کاندید کړی دی؟ څه پروګرامونه لري؟ له ښاغلي سیاف سره زبیر ژمن مرکه کړې ده.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په لړ کې له عبدالرب رسول سیف سره مرکه لرو. ښاغلی سیف خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کړې. په 1946 کال کې د کابل پوهنتون د شریعتو له پوهنځي فارغ شو. د شل کلنو چې د نهضت اسلامي افغانستان سره یو ځای شو. ښاغلی سیف دوه کاله د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د یو بورس له لارې د مصر الازهر پوهنتون ته ولاړ او د حدیث په برخه کې زده کړې وکړې. عبدالرب رسول سیف له 1953 مریض کال څخه تر 1955 مریض کال پورې د وخت د رژیم لخوا بندي وو. چې له پلو چرخي زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو. سیف پاکستان ته له تلو سره سم د اتحاد اسلامي ګوند جوړ کړ. نوموړی د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته د مجاهدینو له نورو ډلو سره کابل ته راغی. د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د افغانستان شمال ته ولاړ او د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه واخیسته. د طالبانو تر حکومت وروسته کابل ته ستون شو او د استراري لوی جرګې او د اساسي قانون جرګې غړي توب درلود. د دولسي جرګې په دو دورو کې د کابل وکیل هم پاتې شوی دی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو تن کاندید استاد عبدالرب رسول سیف ډیر مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
سلامت اوسئ. ډیر ستړي مشه.
خیر اوسئ استاد. د 2000 مخکې انتخابات وشول خو تاسو ځان کاندید نه کړ. دا ځل څه بایسو ځانم کاندید کړ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. أما بعد، طول عمري تاسو ته د ازادي راديو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. دا چې ما په دوو تیرو دورو کې ځان نومان نه کړ هغه وخت کې د دې لپاره شرایط مساعد نه و. دا مناسب وګڼله، غوره وګڼله چې د محترم موجوده رئیس دولت څخه حمایت وکړو، ملاتړ یې وکړو. او هم په خیر ګڼل او د ملک او د ملت په خیر ګڼل. دا ځله هم ما خپله شخصي څه خاص رغبت دې ته نه درلود، خو د دوستانو ډېر الحاح او ډېر اصرار دې ته مجبور کړم چې وړاندې شم، او د بلې خوا پوه شوم چې دا ځله دا دې کار ته وړاندې کېدل یو نوی ایثار او یو ډول قربانۍ ته ضرورت لري. نو چېرته چې د ایثار او قربانۍ ډګر یې د وینه شاته تګ راته مناسب نه ښکاري، ځکه ډېرې خاصې ننګونې د افغانستان پر وړاندې موجودې دي، خصوصا دغه مرحله کې چې افغانستان د 2014 کال نه وروسته خپل نوی ژوند شروع کوي. دا د جنجالونو نه ډکه مرحله ده. نو بیا هم تصمیم ونیو چې کیدای شي په دغه عقله چې وایم د ایثار سره ملګرې مرحله ده، موږ هم دې کار ته وړاندې.
استاد، تاسو ویلي چې افغانستان له خاصې مرحلې نه تیریږي او ستونزې موجودې دي، نو غټه ستونزه چې ټول خلک به معلومه ده، هغه د جنګ دوام ده چې ښایي نوي ولسمشر ته هم پاتې شي دا ستونزو سره مخ اوسي، نو څه تګلاره به وي د جنګ د ختمو لپاره؟
طبعا زموږ تګلاره به لږ څه تفاوت ولري د نورو تګلارو سره، یا به کیدای شي چې بازو سره بیخی یو رقم بود. خوز ما پا عقیده افغانستان تا ده امن را وستل او ده جگلو تا پنسبی دول تخفیف ورکول یوی ترگند واضح برنامه تا ضرورت لدی، او برنامه چه ده تطبیق ده پار قاطع نیت هم موجوده. زبا ده یقینیم چه پچیر ده واضح سریح برنامه و پروگرام من د دې د پاره ولرو، او په دې کې قاطعیت ولرو، نیت د دې ولرو چې حتما باید عملی کو. زه امیدوارم چې افغانستان کې به درې څلورو میاشتو په خلال کې په نسبي ډول په امنیتي مجال کې ډېر زیات تفاوت
دا تګلاره به څه اوسي د تاسو له نظره؟
نو چون امنیتي تګلاره ده، ځکه ټولو جزئیاتو باندې نشو غږېدلی، متاسفانه مو خو وینه چې د مختلفو دښمنیو سره مخامخ یو، مختلفو توطیو سره مخامخ یو.
نو په دې معنا چې استاد، تاسو به د جنگ د ختمولو لپاره په امنیتي تدابیرو باندې زیاته ډډه وی تر دې چې د سولې غږ اوچت کړي له مخالفینو سره؟
ما بار بار ویلي چې سوله ایجاب د دې کوي چې څلور مهم او اساسي شیان باید پکې معلوم وي. سوله کې د جګړې او د نزاع دواړه طرفه او دواړه خواوې باید روش معلومی و تعریف شوی وي، او بل موضوع د نزاع معلوم وي او اسباب و عوامل معلوم وي. دا چې تر څو معلوم نشي موږ نشو کولای چې په سوله کې داسې جدي او مفید قدم جکو. دا اوس د موږ مقابل لوری طالب ده، زه فکر نه کوم چې طالب تر څو چې مقابل لوری را څرګند نشي ووایي چې زه یم، او جګړه مې هم درسره په دغه ټکي ده، نو اوس موږ په څه شي وغږېږو؟ که سبا زه خدای توفیق راکړي لاړ شم او د طالبان قانع کړم، ملا عمر په دې قانع کړم چې راشه وروره، زموږ او تاسې خپل ملک ده، ضرور نه ده چې جګړې ته دوام ورکړو. خو هغه خلک چې د دیوال شاته ناست دي، هغوی تر سبا پورې لس نور لیدران او لس نور تحریک جوړه ولای شي کولای شي په پکوی و دری من مخیطه روان دی.
پختن انداده چه ترشا چوک نستی؟ ستاسو لنظر ترشا چوک نستی؟
وز ده خبر دومر معلومه شوه دخه چه ضرورت بیان تنشت. وز دنیاوالم پا دی پیگی، من اوتاسم پا دی پیگو چه دال اسوحنی دی بیرون ندی، او بحرانیان خصوصا زمن گاونده و صحبه که دا پروگرام شته، متاسفانه چه دلت قراری را نشی، آرامی را نشی، دا بیامنیتی دوام و که اوگوی خپل خیر پم دیکی بوری سرا دیگه چه من بیا پا دی فکر گیگیو چه ده من دیو گاونده و خیر پا دیکی ده چه افغانستان یا مستقر او باثبات افغانستانوی، افغانستان با امن افغانستانوی، زکر چه که افغانستان که نامنه دوام و که دوی داخلی وضعیت متاثره کیږي، دا ور دوی خواته ور ورګرځي نو په دې حساب زه فکر کوم تر څو پورې چې هغه خلک چې نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي ښه سوچ ونه کړي په خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ کې تغییر رانولي نو د سولې په رابطه هر څه لیځلې که وکړو کوم مؤثر قدم به مو نه وي.
بله مسله چې اوس ډېره توده ده هغه د امنیتي سند ده د امریکا سره ولسمشر ځینې شرایط وړاندې کړي دي او داسې ښکاري چې امکان لري چې راتلونکي ولسمشر دا مسله پاتې شي. تاسو په دې مسلې څه نظر لرئ؟
زه خو اوس زه وایم چې نه زه نه تاسو نه بل څوک په دې کې اوس باید مستقلانه اظهار نظر ونه کړي، ځکه یوه دوه نیم زره کسیزه ډله تقریبا دغه د ولس په نمایندګۍ خبرې کړي دي، خپله فیصله یې کړې ده. موږ د ولس د فیصلې په خلاف څه خبر کولای شو؟ زه فکر کوم چې ولس خپله فیصله کړې ده، د لویې جرګې له لارې یې خپله فیصله کړې ده. موږ او تاسې د ولس بچیان یو، افراد یو، د ولس نه بهر نه یو او ولس خپله فیصله کړې.
دا ولسمشر شرایط څنګه بولی چې هغه وایي مخکې له دې چې دا راشي باید د سولې پروسه عمل
وکړي؟ ولسمشر به ځانته تحلیل لري، ځانته به څېړنه لري، نو هغه خبره هغوی پورې مربوطه ده. زه ولسمشر ته د قدر د احترام په سترګه ګورم.
او دا سند د افغانستان په ګټه بولی؟
او راغلو دې ته، نو د ولس استازو به البته په ګټه بللی چې دا فیصله یې کړې ده. یعنې من د ولس د استازو د پیسلې ملاتړ کوو، یعنې د هغې پیسلې په خلاف موږ څه عمل ځکه نه کوو چې هغه د ولس پیسله.
یعنې که دا سند تاسو ته پاتې شي او تاسو ولسمشر شئ او دا پاتې تاسو به یې لاسلیک کړئ؟
نو خو ما بیا هم درته ویلې که نه چې د ولس د پیسلې په خلاف موږ نشو درېده. د ولس فیصله د موږ او تاسو د ټولو فیصله.
یو بله ستونزه چې په تېرو دولسو کلونو کې د افغانستان دولت سره مخ دغه اداري فساد ده، د دې د له منځه وړلو لپاره به ستاسو تګلاره څه وي؟
اداري فساد دوه مصدره لري یا دوه منبع لري. یو یې انتخاب د موظفینو او کارمندانو ده چې که غیر اهل کسان وټاکل شي، بې کفایته کسان وټاکل شي، نو فساد رامنځته کېږي ولو که خلک ډېر مخلص هم وي. هلته کار اهل ته نه وي سپارل شوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله چې کار غیر اهل ته وسپارل شي نو د قیامت منتظر اوسه. دویم مصدر د فساد نو نه موجودیت د دقیق محاسبې او دقیق کنترول او نه موجودیت د نظام د مکافات و مجازات. نو که موږ فساد سره مبارزه کوو باید دو مسترو ته متوجه شو، یو چې اهل خلک وټاکل شي او دوام سم کنترول، سم محاسبه، مکافات و مجازات.
او د هیواد اقتصادي ودې لپاره څه نظر لري؟ څنګه کېدای شي د وطن وده وکړي اقتصادي پلوه؟
د موږ هیواد ډېر غني هیواد او بډا هیواد دی. متاسفانه دغه بډا هیواد دغه ثروتمند هیواد د خپلو ثروتونو نه منابعو نه تر اوسه پورې زمینه ورته نده مساعده شوې چې سمه استفاده وکړي. من ډېرې ښکلې زیرمې لرو، موږ دومره اوبه لرو چې دا منطقه کې څوک نه لري یاده روانې دي. موږ د خپلې ځمکې نه تر اوسه پورې سمه استفاده نه ده کړې. زموږ د 15 میلیونه هکتار ځمکې نه یوازې د وواش یعنی 1 میلیون هکتار از مکنه توسه پر استفاده کرد. حال دا چه ده زراعت صلاحیت 1 میلیون هکتار از مکنه نورم ده زراعت صلاحیت لری، یعنی آغا از مکنه چه که دایش چه و کرل چه منگ ده نمایی نکم توسه پر استفاده کرد. منگ دیر روینه لرو، دیر سروت لرو، متاسفانه تین سم استفاده نده شوی او دینه به استفاده آل تکی کشه ده و دره ملاحل و نتیر شو. امن را ولو، ده قانون حاکمیت را ولو، فساد سر مبارزه و کو آل تا بیا دیتا تیره داشو چه ده دو و سروتون را استفاده و کو او اقتصاد تا انکشاف ورکو و مختلف و مجالاتو که ملک تا انکشاف ورکو. زکا وز که مکتب جوره و بیرته سرسوازی، که پلچک جوره و بیرته منفجر کهی، نو خبه داویش دا مقدمات باید مختلف مخک تأمین کو به دې مرحله ته.
استاد د بشر د حقوقو په باره کې څه نظر لري؟ د اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو په څه وضعیت کې ده؟ د څنګه کې شي؟
هغه حقونه چې د بشر پیدا کوونکي بشر ته ورکړي دي، پاک الله ورکړي. من خاص عقیدتی زی مواری لرو چې د لوی حمایت او د لوی نه دفاع، ځکه دا زموږ مسؤلیت. نو من چې د حق نه دفاع ونه کړو څوک به وکړي؟ نور خلک که د نورو پابندیو په لحاظ کې منګ د عقیدتي پابندۍ له لحاظه دفاع کوو، حمایت
مشخصا که د ښځو د حقونو په باره کې وږیږو،
د ښځو هم ښځه مخلوق د خدای ده، خدای ښځې ته حقوق ټاکلي دي، د هغو حقوقو ساتنه باید وشي، د هغو حقوقو نه باید دفاع وشي. تر اوسه پورې ښځو په اکثرو ځایو کې د خپلو شرعي حقوقو نه استفاده نه ده کړې، هغې نه باید استفاده وکړي. ښځه حق د تعلیم لري، حق د کار لري، حق د استعمال د خپل سیاسي حقوقو لري. خو موږ سره بیا دا مطرح ده چې د دې حقونو د ساتنې تر اړخه من لپاره د سمې استفادې له دغو حقوقو نه باید آبرومند محیط ورته برابر کړو. که ښځه تحصیل م کوي باید آبرومند محیط ورته برابر کړو، که کار م کوي آبرومند محیط ورته برابر کړو، او که د خپل سیاسي حقوقو نه استفاده کوي آبرومند محیط ورته برابر کړو. یو بل ښځې ته هغه کارونه ورکړو چې ممارست وکړي چې د دوی د سرشت خلقت او طبیعت سره سازگار وي، پدرانه تمام نشي.
د آبرومند محیط یعنی اوس دا موجود نه ده؟
خیر، هر څوک به ذهن کې یو رسم لري که نه. زه چې کله وایم آبرومند، زما په ذهن کې یو تصور شته. زه وایم چې ښځه چې تحصیل ته ځي باید د تحصیل په محیط کې اخلال وجود ونه لري، آبرومند محیط ورته مساعد شوی. کار ته چې ځي باید آبرومند محیط ورته مساعد شوی، خپل عزت باندې، خپل حیثیت باندې مطمئنه اوسي. او همدارنګه چې د خپلو سیاسي حقوقونه استفاده کوي باید دغسې یو سازګار محیط ورته جوړ شي. او دا سخته کار نه ده، خپله ښځې دا شی غواړي.
یعنی هدف مو حجاب ده چې باید حجاب هم مراد شي؟
نه، یوازې مسئله د حجاب نه. اوس هم ډېرې ښځې دي چې حجاب لري. اصل یو محفوظ، آرام، آبرومند محیط ورته داشت. زه یو مثال درته وایم. دا د موږ پوهنتون د دعوت لرو، هلته موږ د ښځو دپاره هم فاکولتي لرو، د هلکانو دپاره هم لرو. ښځو دپاره هم بېلابېلې جوړه کړې، څوک اخلال نه کوي، څوک ورته درد سر نه ایجادوي، آرامه توګه باندې راځي، هلته خپل درس وایي، تحصیل کوي، بېرته خپلو کورو ته ځي، په مطمئن ډول بېرته ځي. ته اوس ورشه مالته یو دغه وکړه، یو پوښتنه وکړه چې څوک غواړي چې دا ټول یو ځای په یوه ویلۍ کې درس وایي، څوک غواړي چې بېلبېل درس وایي. زه فکر کوم چې نه نوي بسلو کې به درته وایي چې موږ دلته آرام درس وایو، بې اخلاله درس وایو، بې تکلیفه درس وایو.
استاد، تاسو ویلي چې ښځو ته باید داسې مسایل یا وظیفې هم ورونه سپارل شي چې د هغوی فزیکي توان سره سم نه وي. یعنې تاسو خو عالم هم یاستی، دا د شریعت له نگاهنه وایي او که ستاسو دا په تګلاره کې سیاسي خبره ده؟
د شریعت له نگاهنه او بل د بشري څېړنې هم دا وایي. یوه ما سره څوک ناست وي، د ښځې دا خبره یاده شوه، مالوس تاسې دم خوښېږي چې لکه چین غوندې یو کیلومتر دوه کیلومتره لاندې ځمکې لاندې په ډولچو کې کوز شوي یا په لفت کې، او له هغه ځای د ډبرو سکاره راباسي، او هغه هم بشارهګان په کال کې 50 په سلو کې قرباني دي. نه دې تاسې دا سرش طبیعت سره سازګار نه. مال تاسې پرې موافق یاستی؟ په دې یوه یې ککره ونه خوځېده ده چې هو
مره ده. یو بلې مسلې ته هم راځو چې هغه هم د بشر د حقونو پورې اړه لري. وروستۍ مسله به یې د انتقالي عدالت غوښتنه ده، په لسو کلونو کې شوې ده. دې مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
من بالکل د عدالت طرفدار یم هر وخت، خو په دې شرط چې د آغاز نه تر انجامه پورې عدالت وي، څېړنه د عادلانه جهتونو لخوا شوي، راپورونه د عادلانه جهتو لخوا شوي، او هغه کسان چې څېړنې کوي راپورونه تهیه کوي بالکل په قضاوو کې باید بې طرفه وي. سره
داسې څوک کېدای شي؟ کوم ارګان؟ ملل متحد؟ بل یا بل؟
نه، خپل ملک. هم ډېر خلک دي چې بے طرف پدشی مثلا پدغه جګړو د کشمکشونو کې دلته ډیر خلک دی په افغانستان کې چې پکې دخیل نه و کده اساس او بنیاد نه چړنه بے طرفانه جوړوشي سړی په مطمئن شي چې دا چړنه له ابتدا نه عادلانه شوه ده نو څوک به بیا عدالت راته هیڅوک نه شي.
تاسو خپل ځان او خپل ګوند هم اتحاد چې په وخت کې کورونایي جګړو په وخت کې و دلته په کابل کې په دې جګړې کې څومره ښکېل بولئ؟
زه بالکل یو په زرو کې ملامتیم خپل ګوند ته او ځان ته په دې کې نشم منلی په دې خاطر چې زه ځان ته ډېر دلایل لرم او که وخت راشي وایم او د بلې خوا دغه جګړې چې دلته پېښې شوې د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته د دې جګړو د پاره دوه کاله پخواله دی چې مجاهدین کابل ته راشي د دې دپاره پلان جوړ شوی و پروګرامونه د بهره جوړ شوي وو د دې دپاره ډېر ترتیبات نیول شوي وو چې دا مجاهدین چې کله کابل ته ولاړ شي چې په ارامه توګه باندې یوه ورځ هم د خپلې حکومتدارۍ په رابطه فکر ونه شي کولی. دا ټول تحمیلي جنګونه و ټولې تحمیلي جګړې وې او زه د دې دپاره اسناد لرم وخت راغی زه به د دې اسناد راوباسم.
عوامل که هر څه خو بالاخره دلته خلک ووژل شول، هغه خلک چې وژل شوي دي وینې توی شوي هغه ته مثلا څه ځواب کېدای شي؟ دغه عوامل به بهرني وو.
ګوره زه څه درته وایم، دلته یو سړی چاینکه راخلي او ته دلته ناست یې په ځان پوم دې او په دا ککره دې په چاینکه ولي خدا نخواسته چاینکه ماتېږي او خلک دل زهټینګ رانیسي چې ته ولې چاینکه ماته ته به څه ورته وایې؟ خو دلته د اکثرې پېښې د بیرون نه د بهر نه دغسې تحمیلې شوي دي. خو زه دلته کولای شم چې تا باندې ملامتي بار راولم چې دا خو د موږ ښکلې یوازه نه یم، دا یوه چاینکه هم درلوده انتیکه ښکلې، هغه تا ماته کړه تا چېرته ماته بېچاره سر پکې ژوبل شوی دی. په دې جګړو کې د افغانستان خلک ډېر متضرر شوه، خپله د ښکېل جهتونه ډېر متضرر شو
د جمهوری ریاست لکاندید عبدالرب رسول سیاف سره مو مرکه واورېده. دا مرکه او دغه راز د جمهوری ریاست له یو شمېر نورو کاندیدانو سره مرکه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اورېدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .com.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده ازادي راډیو .com.
د اسیاي جام په مسابقو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاکستان له غښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. پاکستان خپل لومړی مسابقه پر سریلانکا بایللې ده، خو نن هیله لري چې افغانستان ته به په اسانۍ ماته ورکړي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی هیله لري چې ټیم به د پاکستان، هند او بنګلاديش په شان قوي ټیمونو سره ښه لوبه وکړي. د افغانستان د لوبډلې د کپتان محمد نبی د څرګندونو جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د اسیاي جام په اتلولیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د جام د تیرې دورې له اتل پاکستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وروسته له دې په اسیاي اتلولیو کې ګډون ته غوره شو چې په نړیوال جام کې لوبېدو ته بریالی شو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وایي د پاکستان د تجربه کار ټیم په شان لوبډلې سره مسابقه د افغان لوبغاړو لپاره مهمه شیبه ده. محمد نبی همداراز وویل ټیم به تر وسه وسه هڅه وکړي په دې ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان دې ته په اشاره چې له شو لوبغاړو ټیم تشکیل شوی هیله څرګنده کړه چې لوبغاړي به له دې مسابقو ښه تجربه ترلاسه کړي. محمد نبی دا هم وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې نیمایي لوبغاړي لکه رحمت شاه، محمد اصغر ستانکزی، ګلبدین نایب، محمد شهزاد او شهپور زدران په تیرو څو کلونو کې ښه تجربه ترلاسه کړې او د بنګلاديش په مختلفو میدانونو کې لوبه کړې ده. افغانستان په وروستیو کې له پاکستان او استرالیا سره یو ورځنۍ مسابقه کړې، خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان ټیم د ټیسټ لوبو د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره په مسابقو کې ګډون کوي. افغان ټیم له سکاټلند، هالند، کاناډا او کینیا څخه یو ورځنۍ مسابقه ګټلې دي. د کپتان محمد نبی ترڅنګ د افغانستان په لوبډله کې نوروز منګل، اصغر ستانکزی، دولت زدران، فضل نیازی، حمید حسن، حمزه هوتک، کریم صادق، میرویس اشرف، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، نور علی زدران، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او شاپور زدران شامل دي.
مخکخ خزی
احمد شیبریم خبرونه تشرخلی
دا ځل د مخکښو شزو په پروګرام کې داسې میلمانه لرو چې د شزو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. مریم زرمتی تقریبا له درو کلونو را په دې خوا د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي، خو په ورته وخت کې محصله ده، حقوق لولي. مریم جان، داسې ځانګړې قضیه مو په یاد ده چې ستاسو په مرسته د یوې ښځې غصب شوي بشري حقونه یاده شوي وي؟
بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې تقریبا موږ په یو کال کې تر 200 اضافه قضیې اخلو. نو ډېر زیات خو به مشکله وي چې مشخصا قضیې ما په یاد پاتې شي، خو په دې لنډ وخت کې یوه قضیه وسې چې یو ښځه د خپلې نفقې دپاره ادا کړې وه، بلکره خاوند یې دې ته نه ضروري شي نفقه ورته ورکړي، و همېشه هم فراری وو. خو د امنیتي ارګانو په مرسته باندې موږ دا کس پیدا کړو، بالاخره مو د کورنیو محکمې په مرسته باندې د نفقه او د واجبه چارو په شپه قانون کې یوې ښځې لپاره تعینشوي دا مور ته ترلاسه کړه. ورسره یو په نږدې وخت کې یوه بله داسې یو قضیه وه چې هغه یو حادثه کې خپل مېړه له لاسه ورکړی وو، د هغې چون هغه دیت دا مسایل باید مېرمنې ترلاسه کړي وو. نو د دې مېرمنې دپاره لیورونه او د هغه خسر او دا خلک د دې سبب شوي چې هغه دا وخت ونه شي کولی چې دا دیت ترلاسه کړي. نو موږ د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون په مرسته باندې
بله. مریم جان، په مشخص ډول تاسو خپله په دغسې قضایاو کې تاسو خو اشاره ورته وکړه چې ډېرې قضیې داسې وي، ستاسو خپله برخه د ښځو د حقونو په یادې کې څه وه؟
مشخصا یو خو دا موضوع ده چې په اکثره مسایلو کې ښځې حقوقي پوهاوی نه لري، او یا هم تر زیاتې اندازې پورې د خپلو حقونو نه بې خبره دي. یعنی په درېو کالو کې چې هر کال څلورویشت جلسې حساب کې تقریبا شپېته اتیاو جلسو ته رسېږي چې مونږ د آګاهي پروګرامونه ما ورکړي دي چې خلکو سره د دوی د حقونو په باره کې مخصوص مېرمنو او نارینه وو دواړو سره
دغه د عامه پوهاوي تدریس وایو او یا عامه پوهاوي خلکو ته ورکول، ستاسو په فکر باندې مؤثره تمامه سه؟
یقینا دا ډېره زیاته مؤثره په دې باندې تمامه کې چې حتی په افغانستان کې د موږ مخکښې مېرمنې هغه مېرمنې چې دوی تحصیلات لري، لوړې زده کړې ته لري، تر ډېرو حدودو پورې هته دوی په دې باندې نه پوهېږي چې قانونا او شریعتا چې یوه مېرمن واده کوي د دې واجبات په یو مېړه باندې حق کېږي. هغه مثلا نفقه ده، عقه مهر ده، دا مسایلو باندې مېرمنې ډېره زیاته پورې نه پوهېږي. او یا هم دوی داسې فکر کوي چې دوی د واده کولو حق دوی دا حق نه لري چې دوی په خپله خوښه باندې ده مثلا مطرح کې ځو مثلا چې زه غواړم چې واده وکم. دا مسایل چې کله موږ ورته په ساحه کې ورسره مخامخ کېږو، د پیغو وخت کې موږ پیغو احساسو چې موږ په ټولنه کې د حقوقي پوهاوي کچه څومره ټیټه ده.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مریم سرمتی زموږ میلمنه ده. دا د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشر د حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کوي، محصله ده، حقوق لولي. د حقوقو پوهنځی مو څنګه غوره کړی؟
موږ مخکې له دې نه سایکو سوشل کانسلنګ ویلو، یعنی رواني ټولنیزه مشاوره. کله چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم، زه دې ته متوجه شوم چې په دې ټولنه کې د حقوقي مسایلو څنګه راته ستونزه ده. نو ما فکر وکړ چې بر له دې چې یو مسلکي ارګان کې کار کوم، ولې مسلکي زده کړې ترلاسه نه کړم؟ خوشبختانه چې اوس درېیم کال ته روانه یم او درسونه مې ښه روان دي.
قریبا داسې پانځه بشپړ کړي. لیکن تاسو څنګه وخت پیدا کوي چې هم کار وکړي او هم حقوق ولولي؟
یقینا دا غټه ستونزه ده. په دې ټولنیزه سطح باندې کله چې یو مېرمن واده شوي، ماشومان ولري، مسؤلیتونه ولري، ورسره د ورځ له خوا کار وکړي او بیا هم د شپې له خوا درس ووایي، وخت پیدا کوم. کوم مثال لږ سره ستونزې خامخا د علم د ویرې لپاره چې نه وخته د شپې کور ته راځم، ورسره بیا په دې امید یم چې زه په نهایت کې دا ستونزې ختمېږي او بالاخره په نهایت کې به زه یو مسلکي حقوق پوه اوسم.
مریم زرمتی، تاسو هم حقوق لولئ؟ هم په دفتر کې کار کوي او هم ماشومان پالي. ځینې مېرمنې دا وایي چې هغه کسان چې کوچنیان لري بیا هغوی ته ګرانه ده چې تعلیم وکړي.
زه فکر کوم چې ډېره زیاته ګرانه نه ده، خو یو خبره ده چې چېرته وکولی شي چې انسان هم ښه د ځوان ملګری ولري چې هغه دوی حمایت کړي، ملاتړ یې کړي او ورسره مرسته وکړي، نو دا مسؤلیتونه کمیږي.
که خاوند موافقه ونه کړي، یوه ښځه باید څه وکړي خپل ځوان مخ ته یوسي او نور تعلیم هم وکړي.
خپله د دې مسالې د احسان متشن ډیر زیاته ضروری وي چې یو نفر سره کوم خبره کوي او مقابل نفر سره په دې باندې قانع کوي چې څه د دې ما جایز غوښتنه ومنه. یعنې تر ډېر حدود پورې د ناموافقه علت دا ده چې خپله د دې احسان متشن مسله وي چې مشکل دا وي چې یو نفر نشي کولی چې خپل غوښتنه په ښه شرایط باندې مطرح کړي.
مریم سرمتی مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا سجی راډیو سره برخه واخیست.
تشکر. لطافاً نمبر دې رمانه نه لطافاً.